صبح بخیر.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان. دوستانو دا یو ساده خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو په بیلابیلو ولایتونو کې زلزله ځپلو سره مرستې په منظم توګه ترسره شي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې په کونړ کې زلزلې زیات ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. د نورو موضوعاتو او لویو پیښو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې محمد قسیم سولامل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه در اوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. بریتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی، او د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل سي. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبې د ورځې زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او وړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست جوړ سي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په یو فوقالعاده غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان د زیانمنو سو ولایتونو له والیانو سره یې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې د حکومت لخوا راټولې شوې شمېرې ښیي چې په دې زلزله کې نه ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی چې په هغو کې 115 تنه مړه شوي، 538 تنه ټپیان دي، 1630 کورونه نړېدلي، 19 ښوونځي، 12 جوماتونه او 60 دولتي ادارې ړنګې شوي دي. د غرض د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تېر ماښام په کابل کې خبر اعلان ته ویلي چې دغه شمېرې شایي بدلې سي. د ښاغلي هاشمي په خبره افغان حکومت په ځینو سیمو کې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او هلته مخکې له مخکې د مرستندویو توکو ذخیره لري.
خوشبختانه ما پیشبین آمدن زمستان
سخت دی ویل نه کمر خموش لوړاندې یو سخت چمې ته پیشبینو، مخصوصا په بدخشان ولایت کې. نو ځکه موږ د تاجکستان له لارې ځینې اکمالات کړي وو او دا کار له اړو کسانو سره د مرستې په برخه کې تر ډېره زموږ ستونزې راکموي. د غرض ولسمشر کورنۍ او بهرنیو مرستو د انسجام په هدف د یو ځانګړي مرکز د جوړېدو سپارښتنه هم کړې ده تر څو مرستې له یوې مرجع څخه منظمې او ژر تر ژره سیمو ته ورسېږي. نوموړي ویلي چې د ټپیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره باید تر ډېره د هوایي ځواک له امکاناتو کار واخیستل سي. بریتانیا به په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سه‌شنبې په ورځ دا ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د اعلان وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالات ویلي چې دوی به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل 5,500 سرتیري پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو غږ کړی چې ورته اقدام وکړي. فالون ویلي هم زموږ او هم د متحده ایالاتو پرېکړې دا ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غني د بریتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او وایي چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرستو د نړیوالو مرسته د دې لامل کېږي چې د افغان سرتیرو مورال نور هم لوړ سي او په لا ډېرې قوي ژمنې او اغېزمن ډول خپله دنده ترسره کړي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې په نتیجه کې و پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. دا پېښه پرون سهار د جنوبي وزیرستان په سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې پر دغې پوستې د درنو وسلو ډزې شوي دي. دوی وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیات په نتیجه کې وسلوال د افغانستان خاورې ته تښتېدلي او له هغه ځایه د دوی پر پوستو بریدونه کوي. په همدې حال کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبان نو یو ویان ده دا کړی چې د برید دوی کړی او د تلفاتو شمیر هم ډیر شي. تر دې وړاندې هم پاکستان ورته دا کړی او ویلي و چې د افغانستان له خاورې د دوی پر پوستو بریدونه کیږي، خو افغان حکومت دا ایداوی رد کړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربي پرون په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته په دې اړه وویل دی وایي تمه ده چې ایران به وبلل سي، خو دا په ایران پورې اړه لري چې تر بلنې وروسته په دغو خبرو کې برخه اخلي او که نه. هغه زیاته کړه دا زموږ لپاره مهمه ده چې په دې بحث کې عمده لوري برخه ولري، خو وایي ایران کیدای سي یو عمده لوری واوسي، خو د اوس لپاره نه دی. ټاکل سوی د امریکا، روسیې، دغه راز د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د اکتوبر په 9 په ویانا کې د سوریې پر شخړو بحثونه پیل کړي. د سوریې لویدیځ پلوي مخالفین او د امریکا عرب متحدین د سوریې په جګړې کې د ایران د ښکېلتیا مخالف دي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو عمده ملاتړی پاتې سوی چې د هغه د حکومت د پاتې کېدو لپاره پوځي مشورې او هم وسلې ورکوي. د امریکا د بارنی چارو وزیر جان کیری په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د دوړخیزو او څوړخیزو خبرو لپاره منځنۍ آسیا ته سفر وکړي. د منځنۍ آسیا ته د امریکا د بارنی چارو د وزیر لومړنی سفر بلل کېږي چې تر هغه د مخه به د اکتوبر په 9 په ویانا کې د سوریې د شخړو په اړه بحثونو کې ګډون وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د امریکا د بارنی چارو وزیر د یوه سفر په ترڅ کې د منځنۍ آسیا د ټولو 5 هیوادونو څخه لیدنه کوي. دی به په بیشکک کې د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا پوهنتون د امریکای پهنتون د نوي ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې هم ګډون وکړي او هم به هلته د امریکا د سفارت لپاره د نوي ودانۍ ژمنه وکړي. جان کیری د ازبکستان په سمرقند کې د منځنۍ ختیځ د ټولو 5 جمهوریتونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې هم ګډون کوي. دا به د امریکا او منځنۍ آسیا د هیوادونو تر منځ چې C15 جمعیو په نوم یادیږي د خبرو د یوې نوې بڼې یوه برخه وي. د بیپولو ډاکټرانو ټولنه یا MSF وای د دوی یو روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ سوی دی. د دې پیښو د تلفات په اړه راپورونه نه دي خپاره سوي. په لومړني برید کې د اکتوبر په 16 هغه ودانۍ لګېدلې چې د دې روغتون اداري چارې پکې ترسره کېدلې. په لسو دقو کې د روغتون پر اصلي ودانۍ له دوهم برید سره سم ټول ناروغان او ډاکټران له هغه ځایه ایستل سوي دي. دغه سازمان وایي دغه ودانۍ 99% ورانه سوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف چې په هغه هیواد کې د شیعه حوثي اغیانو په وړاندې جنګیږي د یوې پوښتنې په ځواب کې دا رد کړی چې ګواکې دا برید به د دوی جټ الوتکو کړی وي. دا په روانه میاشت کې دوهم ځل دی چې د MSF پر روغتیایي مرکز برید کېږي. تر دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندز کې د دغه ټولنې یو روغتیایي مرکز د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې ولګېد چې 2 کسان پکې ووژل سول. او روسیا وایي دوی ګمان کوي چې د ویکتور بوټ په وړاندې چې یو روسي وسلوال قاچاق کوونکی و د حکم پلان د امریکا په استخباراتي اداره کې طرحه سوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخروف د سهشنبې په ورځ وروسته له هغې دا څرګندونې کړې چې یو امریکایي قاضي ویلي بوټ چې دا مهال په 25 بند محکوم دی د نوو شواهدو تر موندلو وروسته د نوې محکمې وړ نه دی. بوټ چې ځینې وختونه د روسیې د جګړو ماستر یا د مرګ سوداګر بلل کېږي په 2008 کال کې په تایلند کې ونیول سو. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. افغان حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو د تنظیم لپاره د همغږۍ د مرکز د جوړولو خبره کړې ده. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې د روسي زلزلې له امله پکې زیات ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي دي.
منډې مخې باید سرپنا ولري، منډې مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې هات معلومولی نه شي.
د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته لازم تدابیر نیولې دي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
استفاده از تروریزم به حیث ابزار سیاست خارجی به نفع هیچ کسی نمیباشد.
امریکا وی په سوریه کې د داعش پر ضد هوایی بریدونه پراخوي او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه د انصاف پلاتکی او ازادي او اوریدونکو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدلای شي. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږي د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ همغږي کړي. دا ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت راټول شوي لومړنۍ شمېرې ښیي چې د زلزلې له کبله 115 کسان مړه او تر 1500 نور زیات زخمیان دي. خوای چې د غشمیرې خای بدل شي ولسمشر ده هم ویلي چې د نورو زیانونو ترڅنګ باید د ملي بنسټونو زیانونه هم زر تر زره وارزول شي او بیا یې د رغونې لپاره ګام پورته شي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پرون د امنیت شورا په یوه فوقالعاده غونډه کې کړې دي او اړوندو مسؤلینو ته یې ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژر د همغږۍ یو مرکز جوړ سي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل سي تر څو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره سي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل دی وای د سوق او ادارې او مرکز باید جوړ سي. په دې سره به لاښه نظم او همغږي رامنځته سي تر څو ټول مرستې هڅې او ټول هغه معلومات چې له بېلابېلو سیمو څخه مرکز ته رسېږي او یا له مرکز څخه نورو ولایتونو ته لارښودنې یا مرستې کېږي ټول په همغږۍ کې ترسره سي. دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونه کړو او مرستې او هڅې مو تر وروستي بریده اغېزمنې واوسي. د دوشنبه په ورځ یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په هندوکش غرونو کې ښودل سوی او شدت یې 8.1 درجې اټکل سوی د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندوستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټولې سوي شمېرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان 9 ولایتونو ته ډېر زیان رسېدلی او د مړو شمېر 115 تنه ښودل کېږي. ظفر هاشمی خبریالانو ته دغه شمېرې اعلان کړې.
در مجموع 9 ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتره دیده.
دی وايي په ټوله کې د افغانستان 9 ولایتونو ډېر زیانمن شوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسېدلې ښیي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوي، 538 تنه ټپیان دي. لومړني راپورونه ښیي چې 2613 کورونه ړنګ شوي دي، 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 20 دولتي ادارې ړنګ شوي دي.
دولتي البته تخریب شوه.
ښاغلی هاشمی زیاته کړې چې په یو شمېر لري پرتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي له کبله لا هم نه دي توانېدلي چې د ځاني او مالي زیانونو په اړه وروستي ارقام ترلاسه کړي او دا شمېره د بدلون وړ وبلله. دی وایي افغان حکومت مخکې له مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او له همدې کبله یې له وړاندې په تېره بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي وه. خو له دې سره سره وایي ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستو د رسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل سي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې بودجه وارزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوي ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل سي تر څو سمدستي اړتیاوې پرې پوره کړي. دغه راز ښاغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل سي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاو فهرست شریک کړي. دغه راز د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم ویل سوي چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو ټولنو د امنیت ټینګولو په برخه کې تر خپله وسه هڅې وکړي.
و امریدل چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د مرکز د جوړولو لپاره سپارښتنه کړې ترڅو له زلزله ځپلو سره مرستې تنظیم کړي. زلزلې یو هغه ولایت چې زیات ځپلې هغه کونړ دی. دغه راز ګاونډي نورستان هم ځپلې دی. د زلزلې له امله دغلته ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي او زیات ځاني او مالی نور تاوانونه هم اړولې دي. په دې اړه له سیمې روهلا انوري رپورټ راستولې ده.
د چوکۍ ولسوالۍ اړوند د میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټې او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتي. د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراته وو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاښ ناستول.
زما نوم دی سرجیم، موږ د زرمنډۍ د کلي اوسېدونکي یو. چوکۍ ولسوالۍ موږ دا کوټې چې دا یو په ځای درې ونې وړاندې دي، یو مکمل ناست دا نو درې چې دم په خطر کې دي نو یو پلاډ او کوټه کې سر شوی ول شان زخمی شوی دی نو خیر خیرت او سب سامان مونږ چې دل شان خراب شوی
زمان محمد انور دی میران قلا او سیدی کې ما دې میران قلا کې واته کورونه دی او دا ټول تخصیص شوی دی او نه اسی کورونه د اسو بینه او چې او مالونه د هغه شوی دی تلف شوی دی بسترې خراب شوی دی کورونه خراب شوی دی از منګه سره خو دا ټول به واز د خلک دی او غریبانه
زه صلاح الدین د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم لس دولس کورونه زموږ ګاونډ کې خراب شوي دي دغه درې څلور کوټې زموږ هم لیدلې دي خراب شوي دي او کالي ماري هم خراب کړي دي او بس نو داسې اندازه خو نه معلومیږي خو ذهن یې رسولی دی ښه ډېر
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي د اوسېدو وړ نه دي سرپناوي په بشپړ ډول له لاسه ورکړي هوا هم یخه شوي او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپنا غم ونه خوري نو ماشومان به یخنی ووژني
څوک د یو چا په کور کې څوک د بل چا په کور کې خو د خپل کورونو نه بېلدغه شوي دي دا ناامیده شوي دي او په سارا کې بل کې دا
زما نوم سید محمد دی موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو کومه لار چې لري کومه چې د بشر دوستۍ د نورو دغونه دی مملکتونو نه دی دغه واخلي مرسته والي که خپله پکې چې شانی منډې مخې باید سرپنا ولري منډې مخې باید مواد ورکړي دلته ډېر شیان دي چې اوس یې حد معلومولی نه شي چې څونه اندازه کې دا تاوانونه رسېدلي دي ځکه چې هر څه د خاورو لاندې دي راستل شوي نه دي یو لاس ور وګوت کې دي خلکو ته
زموږ د اوسېدو ځای کې نشته بېخي بل دغه نشته چې موږ پکې اوسېږو موږ دغه یو شان وړ شان کوټه دغه کې غونډه غونډ شوي حکومت ته موږ دا ورکړو چې موږ سره کومک وکړي چې موږ د شپې ځای دی یا د نور څه دغه سره وکړي
د چوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیدلي ټول مرکزی حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د ویشت لپاره کمیسون ټاکلې او د هغه کمیسون غړي ټولو ولسوالیو ته لیکلې دي
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونو وای چې ډېر خلکو ته د زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل په مجموع کې موږ یو سل پنځه کسه زخمیان لرو یو لس او څلور اتیا کورونه کسمنه او پوره تخریب شوي دي یو سل پنځه راسمه موشید منځه تللي دي تماسو آمادګي درلوده د کومکو عاجل هم د سروې ټیمونه ټولو ولسوالیو ته لیږلي د هغې سره سم د کومکي موادو کوم چې د مو د موسساتو په اختیار کې دي د هغې توضیح هم جریان لري
په نورستان کې هم اووه تنه مړه شوي پنځه اویا ټپیان او نږدې دوه سوه کورونه د زلزلې له امله تخریب شوي دي چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی بیا هم خلک او مسؤلین وایي چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به بیا هلته د مرستو رسول مشکل کار وي
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولی دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ د خوړو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې ویل چې د دوی له تدابیرو سره سره په دې برخه کې بیا هم نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په عین وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان استازی وایي په دې برخه کې به له افغانستان سره مرستې دوام وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د ژمي له رارسېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ کېږي خو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره یې پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دې وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان خوراکي موادو ته اړ دي خو خیریه مؤسسې کولی شي چې یوازې 2.1 میلیون خلکو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وایي چې دم ګړی د غور پکتیا زابل تخار بامیان او بدخشان بادغیس سمنګان او نورستان او جوزجان د ولایتونو خلک خوراکي موادو ته زیات ضرورت لري.
هنوز ما د حدود 3.8% نفوس ما زیر خط فقر است.
اوس مهال زموږ د نفوسو 1.5% د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي چې شمېر یې 2.1 میلیون ته رسېږي. د کرنې وزارت د روان کال او نور کلونو لپاره یو لاړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو پلي کېدل یې د نړیوالو له مرستو پرته ګران دي.
خاغلی حیدری وای بیکاری د لوږې لوی لامل دی او د هېواد اکثره خلک ځینې شکایت کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې د دې هېواد خلک ورسره له کلونو کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. راپورونه وایي په دې هېواد کې کله کله د بېوزلۍ ستونزه دومره شدیده شوې چې له امله یې ځینو کورنیو خپل اولادونه پلورلي دي. د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال یو شمېر بزګرو او صنعتکارو د دوی محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي وو. دوی له حکومت او نړیوالو مؤسسو هیله وکړه چې مالی او تخنیکي مرستې د ورسره وکړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان وایي چې اوس مهال په نړۍ کې 1 میلیارد کسان د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي چې شاوخوا 800 میلیونه یې په وږې نس ویده کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال ګوردن کریګ وویل د یو پروګرام په جوړولو لاس پورې کړی چې له پلي کېدو سره به تر 2030 میلادي کال پورې په نړۍ کې هیڅوک له لوږې شکایت ونه کړي. د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه وویل
د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت وایم چې په افغانستان کې به د بېوزلو خلکو، ماشومانو او داسې نورو سره د مرستو په مقصد د کرنې له وزارت سره د مرستو رسولو پر پروګرام له سره غور وکړو.
د خوړو نړیوال سازمان له 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او ډاډ ورکوي چې له افغان حکومت سره به د دوی مرستې د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید د بیکاری د ستونزې حل ته جدي تدابیر ونیسي سو شته ستونزه له دې زیاته نشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د برتانی چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د افغانستان په اړه مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی برتانیه راتلونکي کال له افغانستان څخه خپل ځواکونه نه باسي. ډیلی ټلیګراف لیکي د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې به خپل روزنیز او د پوځي سلام مشورو ماموریت د 2016 کال تر پایه وغځوي. د ورځپاڼې په وینا برتانیه دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4500 سرتیري لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي او هغوی ته پوځي سلام مشورې ورکوي. دا هیواد د غراس په کابل کې د خپل پوځي اکاډمۍ له لارې د افغان پوځي افسرانو د ظرفیتونو د لوړولو او هغوی ته د لازمې روزنې چارې هم پرمخ وړي. دا مطلب لیکوال وایي برتانیې دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت له څېړلو وروسته کړې ده. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه زیاتوي لندن دا پریکړه په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو زیاتوالي او تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما وروستي ایران ته په پام سره کړې ده. ورځپاڼې د برتانیې دفاع د وزیر مایکل فالن له قوله لیکلي په افغانستان کې د برتانیې او امریکا د پوځي روزنې او سلام مشورو د ماموریتونو غځول د افغان ځواکونو د ښه تجهیز، د هغوی د پیاوړتیا او روزنې لپاره د ناټو تړون د ژمنو د دوام څرګندونه کوي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او پاکستان کې د دوشنبې ورځې د زلزلې د ځاني او مالي زیانونو یادونه کړې ده. انډیپندنت لیکي د ریختر په اندازه 1.5 درجې زلزلې په افغانستان او پاکستان کې لږ تر لږه 311 کسان وژلي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په تخار ولایت کې د یو ښوونځي 12 نجونې هغه وخت د ټیل ماټیل په نتیجه کې مړې شوې چې هڅه یې کوله د زلزلې پر مهال له ودانۍ څخه ځانونه وباسي. انډیپندنت د بدخشان د سرپرست والي شاه ولي الله ادیب څخه په نقل وایي د لرې پرتو سیمو د پلټلو او دغلته د ژغورنې د ډلو په رسېدو سره ښایي د مرګ ژوبلې اندازه نوره هم زیاته شي. د بدخشان سرپرست والي ورځپاڼې ته ویلي خوراکي او نور اړین مواد استولو ته چمتو دي، خو زلزله ځپلو سیمو ته رسېدل به یو څه وخت ونیسي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د زلزلې د زیانونو په اړه مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي د سې شنبې پر ورځ زلزله ځپلو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو چارې پیل شوې، خو د ورځپاڼې په وینا اړینو خلکو ته د مرستو رسول به اسانه نه وي ځکه د زلزلې دغه سخت ټکان د افغانستان ډېرې لرې پرتې سیمې هم ځپلې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کار وانخلي. د جمهوری ریاست مرستیال وایند سید ظفر هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وسیلې څخه استفاده د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ویکیلیکس
په نوې افشاګرۍ کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوس پر وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو ګټه اخلي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په ریپورت کې اورو.
ورسته له هغې چې ویکیلیکس داسې اسناد خپاره کړل چې ګنی پاکستان په افغانستان کې له طالبانو د هند د نفوذ سره د مقابلې لپاره ګټه اخلي، افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د وسیلې په توګه کار وانخلي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني سیاست د افزار په ډول له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیچا په ګټه نه دی.
له توریزم څخه د افزار په ډول د بهرني سیاست لپاره ګټه اخیستل د هیڅ هیواد په ګټه نه ده چې موږ دا په کراتو د خپلې پالیسۍ په توګه شمیرلی او پرې عمل مو هم کړی. که چیرې کوم توریستي ګروپ د لومړی هیواد په ګټه زموږ له خاورې د دویم ګړي هیواد په وړاندې استفاده وکړي، موږ دا همواره هدف ګرځولی.
د خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې لخوا د خپرو شوو پټو اسنادو پر بنسټ پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له وسلوالو طالبانو ګټه اخیستې. د اکانومیک ټایمز د ریپورټ په اساس ویکیلیکس ویلي چې د امریکا د سی آی ای سازمان رئیس جان برنن په 2009 میلادي کال کې کله چې اوباما واک ته ورسید، اوباما ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د هند د مخ په ډیریدونکي نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو ګټه اخلي. ویکیلیکس تېره اونۍ د امریکا د مرکزي اطلاعاتو د سازمان د رئیس جان برنن ایمیلونه خپاره کړل. برنن له 2009 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې د دغه سازمان د رهبرۍ مسؤلیت یې درلود. برنن په دې لیک کې اوباما ته لیکلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند د نفوذ د زیاتېدو د مقابلې او په افغانستان کې د امریکا ژمنو دا هیواد دې ته اړ کړی چې د طالبانو سره اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پاکستان لخوا د هند د نفوذ د مخنیوي خبرې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت پر میلمستون او په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ حمله شوې وه. وسلوالو څو ځله د هیواد په بېلابېلو برخو کې د هندي موسسو او شرکتونو کارکوونکي هم وژلي او تښتولي دي. په عین حال کې د پوځي چارو شنونکي وایي پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو تر څنګ تل هڅه کړې چې د هند نفوذ په دې هیواد کې کمزوری کړي. افغان کارپوه زلمی وردګ په دې اړه وویل:
پاکستان آداب د دواړه ملکونو په هم افغانستان هم هندستان دهشتګری دی خبروي د دې لپاره چې هندستان ترقیا ونه کړي او په افغانستان کې په اصطلاح دی دلته هم حاکمیت ولري. د خپل د شتون د خپل د قوت او د خپل د اقتصاد د قوي تور لپاره هم نه لیدل کېږي.
دا په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکو په کراتو له تروریزم څخه ملاتړ رد کړی او ویلي چې دا هیواد د تروریزم قرباني دی. افغان څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان او هند سره اړیکو کې تعادل په نظر کې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د امریکا د فوځي روي واشنگتن په پراتون کونیو کې په سوریه کې د داعش پر ضد خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبې پر ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې په دې اړه توضیحات ورکړل. فریبا ظاهر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلي دي. کارتر وای:
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه
شي.
د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواوو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وایي متحده ایالات غواړي د سوریې رقه شار او د عراق رمادي شار چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کېږي په نښه کړي او تر فشار لاندې یې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریې او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانه شي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي، ځکه د ده په خبره روسیا په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریې کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوسمهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د ده په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري ښکیل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال ډانفورد وایي چې دوی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د امریکایي قواو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي، خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د ماتې امکانات ډېر کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري اتنی می بجې شوې دی. ل قسیم سول عمل څخه د مهمو خبرنو لنډي زورو.
افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوشنبه د ورځې زلزلې له کبله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو، زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه به ژر تر ژره یو فهرست جوړ سي. بریتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فالون د سه‌شنبه په ورځ د ژمنه په یو لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې وسلوالو د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر یوې امنیتي پوسټ برید کړی دی چې په نتیجه کې و پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي تمه ده ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل سي. د امریکا د بارنې چار وزیر جنکری په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو لپاره منځنۍ اسیا ته سفر وکړي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي د دوی یو روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ شوی دی.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافری دومره سخت نه وی لکه په خپل وطن بیکوري. له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنۍ لاره خبر شوې دي. له دې څوندو څخه یو مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شویو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې د سب سټوډیو وري په څوزلي ټکولې ده. دا ځل په همدې اړه بیا هم قاری محمد یوسف هاشمی چې ستونزه یې اوریدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې.
زمانم قاری محمد یوسف هاشمی ده د قرباغ ولسوالی ولایت کابل.
بله هاشمی صاحب څه ستونزه لري تاسو کې؟ دغه ستونزه مراته وای
ستونزه خدا دې وروره چې ما تقریبا 28 کاله په پاکستان پیښور کې ما وخت تیر دی. نو هغه ځای نه مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځای غوندې مونږ کورونه هونه لکه یو کور کې کرایه کې نه بلکې کې نه اوس دا بجلی چې کوم دی او بو قطر دی مونږ باندې. نو زه توان هم نه لرم. زما اکثر د ماشومان چې کوم دي زه مخکې هم راغلی یم، یو ځلې پهله نه راغلی یم. زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلی ستاسو دا داسې معلول دي کنه لکه ما غور څوک نه دي اورېدلی بالکل. زما مشکلات دي دلته داسې یو کور کې زه جوان کوم که تاسو راشي نږدې نه وګورئ کنه. نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندین وي کسبه غورځېږي. نو زما ماشومان چې کېدی شي راغه شي دا زمون گناه په چا په غاړه کې. نو تاسو نږدې نه چې وګورئ ښه خبر ده اوس که زه تا ته دروغ هم وایم کېدای شي که رښتیا هم وایم کېدای شي خو نو چې نږدې نه سړی وګورو بیا پته لګي چې رښتیا خبرې دي که دروغ دي.
بله مشخص غوښتنه م څه ده؟
مونږ ته یو سرپناه راکړي سر چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان زه خو که کور ونیسم نو ډوډۍ د کوم ځای نه کو که ډوډۍ ونیسم کور د کوم داسې مشکلات سره مخامخ مشه.
بله په تېره څو خپرونو کې هم تاسو یو ځل راغلي وی د کډوالو چارو د وزارت له ویان سره هم دغه ستاسې ستونزه شریکه کړه. هغوی وویل واده یې وکړل چې دغه ستونزه به ستاسې هواروي. نو څنګه څه رسیدګي ورته ونه شوه؟
یاره سرجي زه خو ورغلم هلته نه چې کوم دی زه رښتیا سره ورغلم خو هېڅ چا زه ورغلم کېنه ما ته ویل کېنهستم ډېر کېنهستم ما تر چار بجې پورې څلور بجې پورې چې کوم هلته کېنهستم که نه نو غریبه یو مامور یو ډېر یو دلسوزه غونډې و هغه روټایم راته راکو خو لکه هېڅ چا غور ونه کړو بیا په سبا باندې زما زړه طاقت یې ونه کړو ورغلم اسمزاده سې خدای دې خیر ورکړي جاوید اسمزاده هغه کرایم راکو لکه چا غور مورې ونه کړو بالکل چا ته پوس هم ونه کړه تا وزارت ته چې لاړم هغه باډي ګاردان یو کسې مصیبت و هغه بس ما ته پرېنښودم وایي ته زه ورور راخوا کېنم ما ورور بله ورځ م راغلم دلته نه کېناستم وایي نه بس کېنه هلته نشته بس وزیر مزیر نشته ما ویل خاص صحیح شو بیا ورغلم دغې ته پارلمان ته دغې ته د زلمی رئیس د شکایت دی هلته نه چې ورغلم هغه غریب ما ته دغې راکړو که جاوید صاحب غونتې بس هغه هم دلسوزي وکړو خو اوس چا ته پوس هم نه کوي چې ته څنګه یې څنګه نه یې خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ که نه ټول مالندې کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یم نو که چا کومک وکړو وبخرو که نه بس هسې دغې ده.
مننه هاشمي صاحب انشاءالله ستاسې ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریکه کړو تر څو یوه حل لاره ورته پیدا شي.
اوس که داسې مهرباني وکړي چې اوس سړی ما ته هغه ځای نه پیدا کړي چې زما کار وشي بیا ستاسو ډېره ډېره مهرباني به وي نو سر
او مننه کور ودان ښه ژوند
الله دې عزت وکړه سر مهرباني.
ومو غوښتل چې د ښاغلي هاشمي دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو. دا ځل د یاد وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا سبار یې مرستې ته ټټر وهي او وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به قاری محمد یوسف هاشمی دغه ستونزه ونه لري.
تاسو ته معلومه ده چې وزارت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوت جوړ کړی ده چې دا په یو میکانیزم په اساس یو کمیسیون جوړ شوی ده په وزارت کې. د کمیسیون غړی د نور وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل عمل طرز العمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوي وي چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي. دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کمک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دي رسانه چې دي دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولی شئ چې بیا هم ما سره تماس نیسئ انشاءالله چې بیا یو هفته دو هفته بعد انشاءالله دا ورور دا ستونزه به نه لري انشاءالله راضي به وي زموږ اجراتونه. باوجود چې زما مندیت او زما هغه د لایحې چې دي د بیزاشه او خلکو لپاره هغه دي رسیدګي دي خو بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنیدو چارو چارواکو سره زه ته دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومک کوم. دا زما ورور چې دا همدا اوس دا کېدای شي چې ډایرکت زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله دا معضله حلوم.
د انصاف په لټه کې
آزادۍ راډیو په بې پرې ډول ستاسې د ستونزو د هواري هڅه کوي. د انصاف په لټه کې اونیزې خپرونې ته خپلې ستونزې ووایئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې مسؤول چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0992 89 شل. بیا ځلې وایم 0992 دواتیا نوی شل. تر بیا موزا اجمل تورمان په لوی او بخون کی خدای سپارم، ستونز مو کم او حسین مو نصیب شه.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې اونۍ کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولی دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې ته راوړو. څوک له بیکارۍ ستړي سوي دي، له کندهار څخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشتوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند د ناامنیو په اړه هم ستاسو پیغامونه رارسېدلي دي. د تاسې او د هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. نورانی کوم جمعان اسرائیل در زابل والا خاک افغان جو رسوالی ام صدر اپ ایران کی ام کارون نست تاکلی دا ما دا خبر ادا سی باید دا باچا موگ باچا موگ در بزر کری باید افغانستان جو سکار پیدا کی موگ کول افغانان در بزر اپ مسافر جو نو اندوالا نو افغانستان کسیم جا اندوالا نو کوو نو جو خدای پا امان دا خبر باید چو.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم موږ له مخالفینو ورونو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړې درلې دا چې خارجي افغانان کړي دي نور الله دې ته هدایت کړي چې په افغانستان کې نور دا جګړې بس کړي. وخت هم نه نیسو.
بلې السلام علیکم. زه ابراهیم د خوست ولایت نه موږ د اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست کې د رایه سودا کم شوې دي، سودا نشته. عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار په څه روان کې؟ ډېری خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. ډېری خلک طالبانو ته لاړه، طالبانو څخه تنخیا اخلي. ډېری خلک چې افغانستان حکومت ته لاړه، حکومت وکړي خو داسې ده د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي، خپل افغانستان ته به تل نه څه ګټه ورسوي. موږ اشرف غنی عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نشته، د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي. ورته مو توجه شي. وسلام. ازادي ټول کارکوونکي زما د مینې سلامونه ورسېږي. بس سلام ما پیغام دغه د مشر اشرف غنی څخه چې دغه د میوند ولسوالۍ د سر بغل طالبان چې دي هغه ورته تقریبا صرف مشکلات کې چې لارې راباندې بندې کړي دي، نه موټر راتلی شي، نه پرېږدي، نه خوراک راځي. دا یو غونډه ده نو چې دی هغه په 200 مان په 200 سره په پردا غاښه نه په 200 روپیه نو موږ د څه خواهش کوو چې دا هغه په جرف دا ما جا شروع کی چې چې بن جره ودی دا کار دی وکي نو دې ارزنی په تنه دی او ځین په ځای دی نو دا موږ دا غیلې د ځار کوشش کوو چې دا نور څو ګران دی واره دا څنګه سره ورسې. سلام علیکم. الو سلام علیکم. زه بیا ورته
ویل کوم ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا طالبان تم راو ارو سو کراچی مو راو بیکار یو بیکار گا سالو یو بیگا ڈوڑو نلرو دا طالبان پنزل ہزار پی دی میچ ورکئی دایر شاویا زرا ورکئی تل ورکئی ورکولی خطب ماس پورتا کج تامو غریبان در سو پی آتی کمرو مو پروای نستا مالی سوالش خوبا موی او کرایی کیا مطا سوی دی پتیل وریا سو جیس وریا سو
کرایه قیامت دی ورور جان ولی سر نه پوته کوي سلکونه په خصو کرایه هغه کرایه د لیک خپل دی خدای دا موږ را ورور ته وی رئیس چې مو والسلام.
عبد الوهید هلمند له سیم سکرالو سره څنګه لري ته ولا دا سوشل کمپنی څخه دا غوښتنه مې زده په سکرالو سره کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورچه دا باید دی فعال شي. والسلام.
ما پیغام دا دی زه د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د تاریخ او د کلي خبره کوم چې زموږ اوبه ډېرې ترخې دي. زما دا د یو لوړو مقامو ته ورسېږي چې موږ ته برمې د مسیسې وباسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اسدالله د روزګان ولایت د شید اساس ولسوالۍ څخه تاسې ته خبرې کوم. ما هیلې دا دي چې موږ نه غوړي نه پنمېټ نه برا هېڅ شی موږ ته نه میلاوېږي. موږ لارې بندې دي، زموږ مټران بندې. موږ د حکومت صدا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کړي، موږ ته وړه راوي، موږ ته پنمېټ راوي، موږ کوچنیان وږي تږي دي. موږ دا د حکومت صدا هیله کوو که اشرف غني که آریوي چې موږ ناره واوري موږ ډیر وږي یو، موږ ډیر فرار مسلمان خلک یو، ته چې پر موږ رحم وکړې موږ دغه هیله ده. السلام علیکم.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼې دولس والی د منطقې څخه زه الماس جوهر خبرې کوم. سړک څخه نیولې شیرزاد، خوږیاڼي، پچیرو اګام، د بلا، چین، چپریار، هسې په نامه مکتبونه موجود دي. شاگردان شته، اول سنف کې شامل شي، د دولسم سنف نه فارغ شي، ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړېږي. شاگردان سویه نه لري، تعلیمي کتابونه نه لري، درسي کتابونه نه لري، تعلیمي پوره نه وي، بس دوی ورته پوره کوي. او په دغه مکتبونو کې په یوازې دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي، ورته تاوان تمامېږي. ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دخوا. د معلم نه 1500 افغانۍ هره میاشت کې طالبان اخلي. په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبانو سره جنگ کې مستقیما برخه اخلي. زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي. طالبان چې څوک ونیسي هغوی جزاګانې ورکوي، د وژلو فیصلې پرې کوي، د سر غوڅولو فیصلې پرې کوي. زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي. د مربوطه ولایتونو د معارف لخوا تفتیش کېدای هم نشي. او بله خبره داسې ده چې په دغه اکثره ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي. دوی ډېر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي، ولو که دا تعلیم لري او که نه لري، معلم صفات مقرره وي. او زیات دولسم په اسانۍ د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي. که سوانۍ په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي، دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي یعنې معلم نه دی. دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم دپاره، د شاګرد دپاره، د خلکو دپاره په درد نه خوري. او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دغه ځایونو کې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دی. دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصه په ټول هیواد کې بعد ټول وخت کې بنده ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معارف وزارت، د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه،
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فاطمه مشتمن کې دا غوښتن دی چې د عمومي سړک کارڅو دی چې کوم سره په کارڅو دی، نو دا سړک مو سره لا چې موږ دا غوښتن زه هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه ده ته مسایل چې دولت ته پاتې سر موږ ځوانان ټول د کار دی په نشو اخته دي. ادولسن چې پاره وسوي دولس کاله فارغ شه لغم په نشو اخته دي، نو حکومت ته پاتې نه ده ته مسایل سره مسایل سره نو موږ د حکومت دا هله روښ موږ ځوانان ته زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل رسي چې دغه تعلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام،
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانې چې دا خاص دوی د قدرت راځي چې انسنه باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي د دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم. جان رحمان نوری د کندهار ولایت د لندن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوې شروع شوې دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي.
بله السلام علیکم سر حیط الله قموز هلمن ولایت گرمسیل ولسوالی نتا صدا پیغام پیزم سر گرمسیل ولسوالی تا بغت سپلا په کلی کې ناکلین د ظاهر شاه د وخت ناکلین کې پراته دي خو هلته د دغه وطن خانان دي ټول لوړکړو چارواکي دي بس غیر قانوني طلاوې ورڅخه دي ګرځي هلته د ناکلین په عذابوي ناکلینو سره ظلم کېږي هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکړو چارواکو څخه کومه هیله ده د جاجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه قمندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مو هیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي دلته د طالبانو په واک کې دا خلک یاري طالبانو خو اوس بیا چارواکي دي په چارواکو کې لوی واک لري موږ د دغه ډېر په ازادۍ د لوړکړو چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ ناکلینو ته ډېره توجه وکړي وسلام
بله السلام علیکم زه ترګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډی دښتنه د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړی نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته نو موږ د لوړپوړو چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي که برابره نه شي یو خو به کوچیان د مالدارۍ نه لاس نه سارشي بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي وسلام
سلام علیکم زه شاه محمد د زابل ولایت نه خبره کوم د شمول ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم ورور موږ په خپله له اوبه سره ډېر مشکلات لرو باید چې موږ ستاسې غم د حکومت وخورو
خبرز نام قدرت الله دی د کاریز د ایلمن ولایت نه خبرې کوم زما دا پیغام دی اشرف غنی څه چې دغه د کاریز په مټه کې ګوتې بند کړې دي دغه نه علاقې د کاریز مشران دغه بند کړې دي په پاران باندې بند کړې دي او دوی خپل راوړي ما دا اشرف غنی څه پیغام دی چې دغه بچې علاقې وسلام د خدای په امان
السلام علیکم دویم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه راواخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات وکړي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره السلام علیکم زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم
السلام علیکم زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم زه یو انتقاد لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړو وسلام محمد رحمان زادران د خوست ولایت نه
السلام علیکم زه د هلمند له خلدون ولسوالۍ څخه قاری صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم له هلمند له خلدون ولسوالۍ چې د ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده دا چې د ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا زوریدلې ولسوالۍ هغه کال دوه او درې کېږي یو نو فعالی کې ډېر لږ خلک کېږي چې نو کمال جنگ روان دي که برتانی وي پوځیان راغلي یا هم دا نو فعالی نه د آرام کړي که امریکایي سرتیري راغلي یا هم دا نو فعالی نه د آرام کړي که افغان سرتیري راغلي هم دا نو فعالی نه د آرام کړي چې افغان حکومت څخه دا هله دا نو فعالی دي پاتې چې څو نظر په کار عملیات سعودي طالبان چې هیڅ توان نه رسول دا نو فعالی په څو اقتصادي تحتیت سره طالبان فلاح کړي دا څو اقتصاد د افغان حکومت فلاح کړي که طالبان مو غواړي دغه سر تر مرمۍ لاندې راولي هم نه راوستلی شي نو د اشرف غني څخه همدا دغه ولسوالۍ د علاقې ډېره دا ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده ډېر شهیدان پکې کېږي دي ډېر نادر ډېر شهیدان پکې کېږي دي دغه خلک تر مرمۍ لاندې شوي په سایو کې د ټانګانو پسې زړولي د هغه سې زړو حلال کړي دي دا ولسوالۍ ځای نه کې یا ډېرې سمه ده نه دي پاتې کې وسلام
السلام علیکم زانا تلال هلمن ولایت د واشید ولسوالۍ زفه سره پټه زه درو زاجم راغلم د نظر کې نن څنګه کېده د واشید ولسوالۍ سیمه سره څنګه وري ورور دا وستاد زموږ په خپله شناخته خیر په یوه کور کې تر پلاره و تر مور و تر عیالې نیولې څوک یې پر عباد کې په سرا کې وم سر ګرځې دی ومه ښه خلاص دا څنګه حکومت ته ورور کې جینی وایې ته اسلام عملیات پسې راوباسي جینی ګیره کوي خو هغه دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت ته وه پر جلتو باندې ستا حکومت ته ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی چې نېسې که یا ویریلاکه یا پسې راسه ګیره که دا ستا دی خو په مابین کښې ګرنه ملکیان خواران تباه وباسه هلته به نو زما رئیس جمهور و ده ته دا پیغام دی تاسې که په دې کسان یاست زه یاست دا ورور یاستا کریم وي که چېرې ستا ورور یاستا کریم مړی ملکدی خو ده ستا یو چم کړی ته راسې تا د مسلمانانو حال ته وګوري دا اوس څنګه ژوند دی دغه زما پیغام باید تاسې نشر کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. محترم ورور ستاسو پیغام مو دادی خپور کړ. خدای دې وکړي چې مسؤلینو هم اورېدلی وي او د ناامنیو ستونزې که په هلمند کې دي که په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلي کې چې وي ژر تر ژره هواري سي. دغسې د نورو ستونزو د هواري په هیله دا خپرونه پای ته رسوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وچ دور نا چھپ دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا چھپ دشمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نا آپ دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا آپ دشمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی په بارودو کې شل د درد او مینې د وفا رنگنا لوی په بارودو کې شل د هر ذکر نوین ساسی د خفګان وطنا د هر ذکر نوین ساسی د خفګان وطنا ستاد وجودور نا ستاد دخمن پورشا ساتھ وچ دور نا سب دشمن پورشا سما جانا جانا افغانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور کنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وجو دور نا اب دشمن پورشا سادو وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا نا